درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. راسره رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوو. لمړی د دې سات خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهر جیسوال پرون په خبري غونډه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخي متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګنور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي او کله کله یوازې د ملګرو ملتو دغه سفري بندیز په معافیت سره به هر تطللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. چې سوال د بلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه. ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وای چې د ډیورن پر کرښه د پروتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندېسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډه توبل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلي ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتی د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. ګنداپور یو ونې مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشهد د تحریک انصاف ګوند یو غونډه ته د وینا پر مهال ویلی و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وای چې لا هم د غزې په شار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې په غزې کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزې کې لشتر لشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولسم ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزه بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پایته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزه بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوی کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قزان نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قزا د خبري آژانس میزان د راپور لمخې شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتون کې او د خوزستان په خرمشهر شهر کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوي. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخې د کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې په برتانیا کې له یو ډیره افغان سره د زړه خواله کو د ژوند د هسکو ټیټو پښتنې کو او کیسې اورو. بشرمل پسرلی چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړي اوس په لندن کې اوسي خو د لوړو زده کړو تندې نه د خړو بشوي او غواړي چې نور هم پر مخ ولاړ شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو که تاسو هم له ښاغلي پسرلینه په افغانستان کې د هغه د ژوند او کار اوس مهال د هغه د مهاجرت د ژوند زده کړو او پلانونو په اړه په هېدل غواړي نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ وهي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 شل و 23 00 00. شمیره تکراروم 00 شل و 23 00 00. پسرلی صاحب خبرونه ته خراغلاست. اول خو لکه لوریدونکو سره ستړی مشه کوي مهرباني وکي بیا به موږ او تاسو نورې خبرو ته دوام ورکو.
سلامونه نیکی هلی قدرمن تکاس محترم تاسو ته تاسو ټول ته تخنیکی همکارانو مخصوصا شفیق یار سره چې تاسو سره په سټډیو کې ده او ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو د حالات تعالی ټول خو سیږي او په دې هیله چې کرونا کوم مخته لاړ شي او د دوستانو چې کومه توقع ده موږ وشو کولای په موږ ډول پکې برخه واخلو په خیر وسیږي.
مننه پسرلی صاحب، د ژوند رنگونو پروګرام دی، د ژوند په مختلفو رنگونو به خبری وکړو، رڼا به پی واچو، ستاسو نظریه به هم واورو، د خپګان کیسې به مو واورو، د خوشحالۍ کیسې به مو واورو. خو اول دا راته وایاس چې دا اوس د شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو په کوم ځای کې یې؟ د کوم خراب ځای خو نه دی چې موږ تاسو د خبرو مزاحم نشو؟ موږ ستاسو
هیله کوم نه زه مناسبه ده موږ تاسو کولی شو چې خبرې سره وکړو، نو په دې هیله چې زما غږ به تاسو سم راځي.
غږ مو سم راځي، خو زه وایم چې اوریدونکو ته یو تصویر د غځای ورکړي چې په کوم ځای کې. نو ویډیو کال کې خو نه یو، په رادیو کې یو، خو چې اوریدونکو احساس کې پوښي چې تاسو دغه شیبه په کوم ځای، کوم ښار، په څه ډول یو حالت کې یاست؟
زه په دغه شیبه کې خو زه اوس په لندن کې اوسېږم، بس په خپل کور کې. ما بیا خپل کور کې زه یو په دالګ وخت مې یو کوشش کړی دی وړو کې کتابخانه مې هم ځان ته برابر کړې ده. یو څو کتابونه دي، یخوا دی خوا کله ویډیوګانې ګورو، کتابونه لولو او نور یاداشتونه خپل کتابچې دي را سره مختلفو برخو کې. نو نن دغه وخت مې دته ځانګړی کړی او زه ناست یم په همدغه خپله کتابخونه کې ناست یم.
ډېر اله او لیکل هم کوي کله کله کې یوازې خپلې خاطرې لیکي؟
ولا لیکل کو په دا اخرو کې زما یو دو مخالی مغسی وی خبری سوی دی آنلاین، یو دیو انوانو البته سیاسی دی آغا، یو انوانو چه فدرالیزم خیالی تر حدی تجدی لارمان سرا او بلا وجه دولتی واکمنی مطلقه او کنیزبی. نو دا یو دا تحلیلی او تحقیقی مقالی وی دا خبری شوی دی او نور بیانو پا دا معمولا پا سوشل میڈیا که ډیر پکې دغه هم مصروف یو خپل نظریات ورکو، مخصوصا په ایکس کې کله نه کله دوستانو سره په پروګرامونو کې برخه اخلو یا خپل نظریات لیکو یا د نورو نظریاتو چې خوښ سي هغه سره شریکو. البته هغه مسایل چې موږ تاسو د ملت او د ټولنې او د هیواد په ګټه هغه کې موږ دلچسپي لري.
ډیراله دا چیرته خبرې شوې دي؟ دا دوه مقالې چې تاسو یادونه وکړه
دا خو مختلف آنلاین ویب سایټونه دي او چلته زمانو مر سره ولیکل شي نو راځي په ټولو کې پتان کې خبرې شوې دي، افغان جرمن کې خبرې شوې دي، دعوت میډیا کې خبرې شوې دي. زه چې ګورم د سې ډیر الته چې ولیکم بیا ډیر دي ان کې راځي په دا حالت کې چې ما یو بس یو ادرس تا ور کړی و نو بیا دوستان نو بس لټ کړو نور ټولو خبره کړو اهمیت ته فقط. البته چون دې خاص یونیک مسایل پکې ډیر زیات پکې ځای پدې شي وو نو پاتې دوستانو دی علاقه ورګرځېدلی نو مهمه مسایل دي او پیندا کې بس طبیعت هم وو او د څه وخت یاري وکړه. نو ان شاء الله دا به کېدی شي بیا لګ نور مو تکارو یو د کتاب په بڼه مو کېدی شي چاپ شي هم دا مقاله.
ډېر ښه، د خپل زده کړو په وابراته وایست تاسو هغه مسایل په خپل مقالو کې یاد کړی دي او اشاره مو ورته کړی ده په خپل لیکنو کې چې هغه ډېر حساس ملي مسایل دي د افغانستان اړوند او مخصوصا په نننی افغانستان کې ډېر زیاته پاملرنه ورته وخته ده او ډېر زیات خلک په دې باب فکر کوي. اول خو دا د خپل تحصیلاتو په باب راته وایست چې کوم تر کوم ځای پورې مو څومره زده کړې؟ مننه تاسو
محترم، ما خو د زده کړې چې دي دي یو مختلف برخه پکې رانغاړي. البته دا دی وخت او بس تقاضا وو د منګ علاقه و. نو ما یو ماستری په ام بی اے کې کړم، ماستر ان بزنس اډمنستریشن او بل په عامه اداره کې. دا په انګلیسي کې معمولو ته کاریږي چې ماستر ان پبلک اډمنستریشن، البته موږ په انګلیسي دوستي و. نو بیا نو وسته د مصروف ایم اپ دغه کې په انټرنیشنل ډیولاپمنټ ان سوشل جسټس، نړیواله پراختیا او ټولنیز عدالت برخه کې. ماستری روانه ده نو خدای دی وکړي چې دا بشپړ کوسمه. نو بیا د ترڅنګ بیا موږ د سوي چې هم اني وخت چې هغه موږ کورونی مسولیتونو هغه تم رسیدګي کوله کورنۍ ته وظیفوي مسولیتونه هغه ته هم درسي مسایلو اکاډمیک ژوندو بیا نو بیا موږ دا ټولنیز لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه هم هغه خپل کوښښ کړو چې لکه تر خپل وسه پورې فعاله پاتې شو. مختلف حرکتونه جریانونه او چاغه چې د قانون دی حاکمیت په برخه کې د ولسواکۍ د پنسټیز کېدو په برخه کې ځوانانو د ویښولو او توانمن کولو په برخه کې او د ښې حکومتداري او د یو ځواکمنې دولتداري په برخه کې. نو بیا هم په خپلو وختونو کې مختلفو دوستانو سره بیا نو تر خپل وسه هلې ځلې هلته هم کولې. نو بیا هم د علاقه هم د ذکر هم د وطن حالات او د ملت د وجه چې ګورو نو سړی دردی نو مجبور وي چې بیا خپل هغه درد او خپل هغه فکر بیا د لیکلې بڼه وړاندې کړو تر څو په دې عقل موږ وسو چې هیوادوالو ته څه وړاندې کړو تر څو وشو کړل غي نه په استفادې هغه مسایل چې ډېر حساسي دي ملي مسایل دي هغه ته پام وسي او تر څو د موږ هیواد له دا شته ننګونو او ناخوالو چې له بده مرغه سره مخامخ ده له د ګرداد نه راووځي او صحیح مسیر خپل کړي.
که زه سم پوه شوم چې سم پوه شوم یم انشاءالله دا اوس تاسو چې درس وایي دا مو درېمه ماستري ده.
بالکل بالکل.
نو دې ته څه اړتیا وه؟ دوه ماستري هم ډېرې دي، بیا نو څه ضرورت و دې ته؟ که د دې لپاره زه پوښتنه کوم چې زه ډېر نور کسان مې هم لیدلې دي، ډېر نور افغانان مخصوصا په بهر کې او په دننه په افغانستان کې هم په تیرو کلونو کې په یو یا دو برخو کې دوی یو څه لوستې دي، بیا ځي په یو بل برخه کې په یو بل پوهنتون کې یا په یو تعلیمي مؤسسه کې یو بل ماستري هم اخلي. د دې ماستریانو اغیزمنتوب یا ګټه په څه کې ده؟ آیا هغه لومړی دوه ماستریانو کې تاسو ته مثلا کافی د کار زمینه یا د دندو زمینه او امکان یا د فعالیت زمینه او امکان نو برابر شوي چې دا درېمه مور انتخاب کړه، او که نور کوم دلایل لري؟ ځینې خلک البته دا هم وایي په دغو تاثر به ټوکه وګڼو په دې خاطر چې زمونږ ټولنه خو له طنز له ټوکو ډکه ده. دا هم وایي چې دا خلک دوه او درې ماستری د دې لپاره کوي چې تفاضل وکړي یا خلکو ته ځان وښیي چې دغه ده زه دوه درې ماستریانې لرم. خو هغه ضرورت زه غواړم چې تاسو اوریدونکو ته ووایاست اړتیا یې څه وه.
مننه ډیره زیاته ده، ډیره مهمه پوښتنه ده. ما هم په خپل وخت کې له خپل دوستانو چې علاقه به لرله دا به لوستلې دا پوښتنې به ما کولې. مخصوصا زه په تیر جمهوري نظام کې په اداره کې څه وخت د منابع بشري یا د بشري سرچینو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کوله. نو دوستان به چې راغله یو ماستری به ودو به یا به نور علاقه لرله مخکې بتله، نو ما به هم دا پوښتنې ته کولې. ما ته به دا چې لکه جالبه ښکاره کېده چې دا ولې که یو ماستری نو دوه مو درې مو ته اړتیا پکې څه ده باید مخکې لاړ شي. نو بیا خو دا داسې سوچ چې دا حالت نو داسې تجربه کو کنه منګه داسې توقع خلاف د ملت د ارمانونو خلاف نو وضعیت رامنځته سو چې نه منګه تا هغه عامه اداره پاتې شوله چې منګه په هغه عامه اداره کې چېرته کار کوو خدمت هم کوو مخته تلو. نو بل دا و چې منګه ها تیره تجربه هم درلله. دا داسې یو هغه و چې چون زه نړیوال بانک سره څه وخت لپاره د نړیوال بانک د پروژو د رئیس په توګه پاتې شوم. البته هغه پروژې چې مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا په برخه کې
په افغانستان کې د نړیوال بانک د ادارې
بالکل په افغانستان کې د نړیوال بانک هغه پروژې چې د نړیوال چې د بانکي او مالی نظام د افغانستان د پیاوړتیا او پرمختګ او د ثبات او ټیکاو لپاره کار کوي. زه دا تقریبا درې کال رئیس پاتې شوم. نو دا د سیده چې دا ټول مسایل سره تسلسل لري. بیا د موږ دا حالت او مهاجرت رامنځته سو، بیا نوې شرایط وګواز کیږي، نوې حالت په کتو هغه د مارکیټ تقاضا ته په کتو چې موږ حالت څخه تجربه وکم تحصیلات او مخکیم چې نور هوادو کې کړیو چې هغه ته تر کومې کچې دلته ځای شته او د دوی هغه تقاضا څنګه ده څنګه پوره کیږي. دا هم یو مسله و چې په کې رول دوبو. او ټولنه ډېره مهمه دا و چې چون زمونږ هیواد له بده مرغه وروسته پاتې هیواد ده، ډېرې ناخوالې لرو په هره برخه کې، او نړیوالو په مرستو باندې تیر کې متکی وو. که متکی نه اوسېږي هم په دې نړیوال کلي کې دولتونه مخصوصا وروسته پاتې دولتونه نشي کولای چې هغه څنګه غواړي په هماغه ډول مخته لاړ شي. حتمی ده چې نړیوالو سره په تعامل او هغوی سره په راشه درشه او په راکړه ورکړه او مخصوصا د نړیوالو په مختلفو برخو کې همکاریو ته اړتیا پېښېږي. نو دې حالت ته په کتو نو ما هم غوره وګڼله چې په دې برخه کې ماسټري ته جدي اړتیا ده، هم د مارکیټ تقاضا ده او هم زمونږ د هیواد کې ورته جدي اړتیا ده چې اوسي کولای دوستان په دې برخه کې کار وکړي، نړیوالو اداراتو ته لاره پیدا کړي او کار وکړي، د هغې توجه په دې برخه کې راواړي او هغه څنګه لازمي پالیسیانه چې دي هغه وضع شي، او د افغانستان په برخه کې وشي کولای چې د افغانستان د پرمختګ په باره کې د پام راواړي. نو دا مختلف دلایلو او د چې انګیزه مونږ سره نه و چې دا فکر مونږ سره ځکه تر دې دمه تکاسه محترمه تقریبا 15 شوقا مقالې لیکلې دي کنه مختلفو برخو، او ټولنیز لحاظ هم بلته د څه پاتې شوی خوبه دی چې رسنۍ سره نه یو کنه چې مونږ د څه پاتې شوی چې ډېر دوستان اوس کېدی چې ډېر ته مونږ نه آشنا اوسېږو. هم نو هغه هدف نه و چې
مونږ خبریالان هغه پښتنې کوي چې په عامو خلکو کې شته، دا حتما د دوی د نظر څرګندونه نه کوي، مګر یو پښتنه شته چې خلک یې کوي او مونږ هماغه پښتنې راوړو د خپلو میلمنو مخې ته یې ږدو. زله تاسو سره په شخصي لحاظ له تاسو سره بالکل موافق يم خغلی پسرلی. وروسته وړاندې په خبرونه کې به لطفا بیا دې سوال ته هم ماته ځواب راکړئ چې په افغانستان کې مو کومې دندې په دولتي ادارو کې یا په غیر حکومتي ټولنو کې ترسره کړي دي. خو لږ مخکې پسرلی صاحب راته ووایاست چې موسیقي سره مو علاقه شته.
ولا موسیقي سره مې سخت علاقه ده، او زه همیش موسیقي اورم اورم بالکل موسیقي اورم.
سره کوم موسیقي
اورم؟ ا معمولا زه خو خپل د هواد سندرغاړي کې دي سندري اورم پښتو دري، او کله نه کله چې د شي ټایم بیا هندي کله اورم، خو زه معمولا پښتو دري ډیر اورم. پښتو کې کلاسیکوم سندرغاړي مې خوښيږي، بیا په دې نوې نسل کې دا نوې ځوانان دې سندري کې ډیر خوښيږي.
د چا په ځنګړي توګه یا دا وای شي څوک؟
بالکل بالکل شفیق موري سندره علاقه مند دی، جاوید امرخیل او لطیف ننګرهاری دې سندره لګ ډیر یو.
خډیر خ به ودا سی وکړه چې د شفیق مرید یو سندره به داوس لتا سره یو ځای وورو د دل پرچ د پروګرام رنگین شي، او په افغانستان کې چې موسیقي بند شوي زمونږ اوریدونکو به هم یو څه موسیقي ووري او بیا به خپل خبرو ته دوام ورکو. خوخه مو ده؟
بالکل بالکل ډیر خوان ووکی. بس هو وایو
مهرباني.
قدم خاروخ کولولو ته د پرین خودم، د قدم خاروخ کولولو ته د پرین خودم، دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم، تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم،
سرمینا لرم تا سرمینا لرم تا سرمینا لرم
پسرلی صاحب دے شفیق جان عیار زمونگ دے تکنیکی همکار فرمایش باندې د شفیق مرید سندره تاسو واوریدم، مګر یوازې شفیق مرید نه و نو سندرغاړي سیتا قاسمی هم ورسره و. هیله ده چې دا سندره به هم په هغو سندرو کې شامل وي چې تاسو خوښه ده.
مننه، ډیر خوند یې راکړ، سخت مې پښه پورته دوړو غوږو ورته ښه غوږ نیولی چې صحیح واورم.
ډیره زیاته مننه. سلامت اوسئ. په افغانستان کې د موسیقۍ کمی دی او پرله پسې فرمایشونه ترلاسه کوو چې په پروګرامونو کې موسیقي زیاته کړو، نو موږ د خپلو خپرونو د نورو اړخونو ترڅنګ د نورو برخو ترڅنګ موسیقي ته هم توجه کوو، د دې لپاره چې د اوریدونکو هغه غوښتنه په پام کې نیول شوې وي. په هر صورت راځو نورو خبرو ته، پسرلی صاحب خبرو ته دوام ورکوو. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته راغلی یاست او دلته ژوند کوي او یو څه درس هم وایي، یو څه کار هم کوي. د کار لپاره، د ډوډۍ د ګټلو لپاره ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوي؟ کورنۍ به هم حتما لری؟ د کورنۍ پوښتنه زه بیا جلا درنه کوم، خو اوس که لطفا راته ووایاست چې د کار لپاره څه کوي، ډوډۍ څنګه ګټئ؟
مننه. دا خو داسې ده چې مونږه زه په دروسه کې ماجر سویم، نو هغه دوستان چې ماجرت کړی وي په دې لاره تللی وي، نو هغوی ته دا ښه معلومات کېږي چې په اول وختونو کې مخصوصا په درې کالو کې ډېر سوزمن دي هغه حالت، که نه تر څو چې ټولنې سره ځان بلدی، ځان مارکیټ سره بلدی، او دغه هغه کوم مهارتونو ته او کومو توانایو ته چې اړتیا ده هغه سره ځان برابرۍ او محیط سره آشنا کېږي، نو دا لږ ټایم هم نیسي بغیر له شکه، دا لږ ګران کار ده. خو خبر دا ده چې یو پخه اراده غواړي، اراده غواړي، فکر غواړي چې سړی څنګه اوسي. یو داسې ده چې هغه موقتا بعضی کارونه دي چې په بخت ما روزمره هغه شخصي کاروباري بس اخوادی خو هغه خپل منډه را منډه کو ترسو یو حلال رزق نفقه وګټو، او بل دا چې ترسو یو ښه ژوند سړی هغه کې برابر کی، نو دغه لپاره بیا هم هغه دقیق پلان مطابق باندې چې دغه موږ لوستل او زده کړه دا یو برخه ده، دا هم چې د شرایطو سره سړی ځان برابر کی، نو بیا کېدی شي انده کې سړی یو ښه منظم مخ لاړ شي. خو تر هغه وخته پورې په دغه حالت کې چې اوس موږ یو په دا شخصي کاروبارو بوخت تکل سه هغه ورځ تیریږي، بس شکر گزار دی الله پاک نه.
کورنۍ حتما لري او وده مو کړی ک یوازې مجرد یاست کورنۍ، مطلب می دا حتما نه ده چې سړی وعده کړی وي، خو کورنۍ خود لویا کورنۍ مور پلار خويندې ورونه دا ټول په کورنۍ کې راځي، مګر زما مقصد دا دی چې تاسو وعده کړی ماشومان لري.
بالکل بالکل الحمدلله وعده می کړی دا او ماشومان لره ما چې خدای په فضل سلور ماشومان لره ما
ماشاءالله
زمان دی او دا درګانی دی ډیر باندې ګرانی دی.
نام خدا. نو اون نور مو څومره ده پسرلی صاحب چې بیا وخت څلور ماشومان پیدا شول؟
عمر موږ واده ما اصلا په هغه کې کړی ده دګرو دیالس کال کې، دګرو دیالس کې کړی نو واده ډیر ټایم شو، البته موږ هغه صحي لحاظ نه وه هلته شرعي لحاظ نه هغه هر څه مسایل پام کې ورته نیولي دي، خو بیا هم نو فن دانو غوي نو ته وویل چې پنځه دېرش شاوخوا یم.
ها پنځه دېرش تروسه ماشاءالله ځوان یې نام خدا. نو لویه آینده په مخ کې ده انشاءالله، خدای نه درته ډیره بریا غواړم. مخکې ما له اوریدونکو سره ژمنه وکړه چې له تاسو نه به دا هم اورو چې په افغانستان کې تاسو کومې دندې درلودې لغه وخت چې لوړې زده کړې مو وکړې یا لوړې زده کړې مو پای ته ورسولې او په کار مو پایل وکړ، په کوم ځایونو کې په کومو دندو مو کار کړی؟
ما خو مختلفو برخو کې تکال سه کار کړی دا ډېره په برخې حکومتي دولتي دنده وه، او څو وخت یې جوړ کې هم کار کړی دا نړیوال بانک سره مې کار کړی دا. زه نړیوال بانک سره د پروژو د رئیس په توګه په بانکي مالي نظام په برخه کې پاتې شوم تقریبا درې کاله، البته هغه ډېر مهم او حیاتي ملي پروژې وي چې هغه دغه اوس چې دا موږ معمولا به په باس کېده چې دا ټول دغه تادیه چې دي دا باید په آنلاین ډول ترسره شي، معاشات باید په آنلاین ډول ترسره شي، د حکومت او د دولت سیستمونه چې دي دا ټول یو بل سره وصل شي، د مخصوصا د مالیې وزارت د عایداتو چې په هم د ګمرکاتو اړوندو هم د نورې برخې وي، د معاشاتو او د ظرفیت لوړولو برخه وه، او مقرراتي برخه وه چې موږ په مالي او بانکي نظام کې د مقرراتو په برخه کې باید ورته ډېر زیات کار وچ شوی وی، نو په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی و. خو له بده مرغه بس تغییراتو سره تناسب دا کارونه ټکنی شو، بلکې ډېر ټکنی شو، ډېرې ستونزې پکې پیدا شوې. د تر څنګه بیا څه وخت ډېر وخت د منابع بشری د رئیس په توګه ما دنده سرته رسولې ده د افغانستان بانک، چې د افغانستان بانک د دولت مستقل بانک او د اساسي قانون د مرکزي نبوت یې نه لسمه که دولسمه ماده وه، دغه مطابق مستقل و. بیا چون چې استقلالیت به ادارې لره هغه برخه کې به د منابع بشري یا د ریاست کاري بوج او مسؤلیتونه به هم ډېر زیات وو، ځکه هم به خپله مقررات موږ جوړول او هم به هم تطبیقولو، نو کارمند به چې موږ استخدام کړو استخدام نه تر تقاعده چې پیسې به مو ورکړي تکوره به هم چې رخصتو دا ټول مسؤلیت هم وتم، نو د منابع بشري په غاړه وو. بیا ډېر خوشحاله خو په دې چې په دې برخه کې ډېر زیات کار کړو، ډېر زیات تشکیلاتي برخه کې د مقرراتو په برخه کې، د ظرفیت جوړونو په برخه کې، د سیستمونو د آنلاین په برخه کې، حتی موږ دا څه د منابع بشري سدندې اساسي دندې چې وي دا ټوله په آنلاین ډول مخ ته تللې، له حاضرین نیولې تر تقاعد د کارمند موزش اورش په شمول، نور د آر جی آی بی د کارمندانو د آر جی آی بی د غیر ارتقا مسایلو د غیر استخدام مسایلو، نور سوانی چې وي دا څه چې فکر کېږي دا ټول آنلاین چې په ډېر دا هم هغه موثریت او مثمریت یې رامنځته کړی او کافي، او هم الحمدلله په هغه ټایم کې د فساد کچه ډېره ټیټه وه نه وه، نو دې سیستمونو ډېر اساسي او مهم نقش لوبولی و په دې برخه کې.
څو کاله په دغه برخه کې وي؟
داسې تقریبا څلور کاله مې په دې برخه کې کار کړی و.
ښه ښه، مهرباني.
او نو بیا دغه تر څنګه بیا انسټیټیوټ د ورته وسته لپاره مرغه غا انسټیټیوټ کارونه اوس عملاً په ټاپه درېدلې دي، او د دې پروژو کارونه هم په ټاپه درېدلې دي. انسټیټیوټ د مالی او بانکي انسټیټیوټ، افغانستان انسټیټیوټ اف بانکینګ اینڈ فایننس، مالی او بانکي انسټیټیوټ چاربته د دې انجو اصلا خو مختلف غیر شریکان لرل، او زی دخله اداراتو چې په کې داخلو نړیوال بانکو، خصوصي بانکونه، او د افغانستان بانکو، مالی وزارت او نور مختلف برخې وي، دا مایکرو فایننس اداراتو. او دلته به بیا موږ ټریننګونه ورکول په مختلفو برخو کې د ظرفیت جوړولو په خاطر اساسا د مالی او بانکي نظام د پیاوړتیا لپاره به کار کړي. مخصوصا دا نظریه په غور کې رامنځته شوه چې کله د کابل بانک هغه بحران او سقوط رامنځته شو، هغه مرا په دې خوا چې کومه اسسمنت او هغه جی بي چې وسوله بیا همدا پیله سوله چې باید په دې برخه کې کار وشي، نو ځکه د نړیوال بانک هم پیسې ځانګړې کړې او دا پروژې رامنځته شوې.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې هغه یوه غیر حکومتي اداره یا ان جی او اوس غیر فعاله ده چې تاسو کار پکې کوو، خو په ځینو نورو برخو کې چې تاسو کار کړی دی یو ماهر مسلکي متخصص په توګه په دولتي ادارو کې، غیر دولتي غیر حکومتي ادارو کې، له نړیوال بانک او نورو ځایونو سره چې تاسو کار کړی په افغانستان کې، او ځینې برخې مالته فعالې کړي دي د حکومتولۍ په برخه کې، هغه برخې به اوس فعالې وي او که به هغه برخې فکر کوم اوس مثلا زه مثال په توګه تاسو ته یادوم، د اوس برېښنایي تذکرې د اوس هم ویشل کیږي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې، مثلا په ځینو ډیرو نورو برخو کې، مثلا په مالی برخه کې چې کوم اساسات د جمهوریت په کلونو کې خودل شوی و، د مالیه د ټولولو په برخه کې کمپیوټري نتورکو پروګرامونه چلته جوړ شوی و، کمپیوټرایز سیستم او ډیجیټل سیستم، هغه برخه اوس هم زه خو البته نه پوهیږم چې څو سلنه به فعال وي، څومره برخه به ځای شوی وي، څومره برخه به تر اوسه پورې هم په منظم ډول کار کوي. تاسو ته څه معلومات شته چې کومې برخې چې په هغه وخت کې د حکومتولۍ، د ښې حکومتولۍ لپاره یا د اسانه حکومتولۍ لپاره اساسي ښودل شوی و، اوس هم چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي فعال دي هغه برخه؟
بنانه ډیره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اول خدای دا چې د نظام به تغییر سره، یعنی دا د نظام تغییر وکنه، د یو حکومت تغییر نو، بشپړ نظام تغییر سو او مکمل هغه یو ایدئولوژیک چتر بلومنځ لار، بل ایدئولوژیک چتر رامنځته سو چې ډیر زیاتره د مخالف جهتونو کې قرار لري، په مختلفو برخو کې د دې تحول اثر وکړو. نو مشخصا هغه برخو کې چې ما دند تر ساتره سولې چې لمړی مې د دې انسټیټیوټ یادونه کوله، دا خپل بد مرغه بند شوې ده، دا فعالیت نه کوي، او دا مختلف دلایل لري چې بیا فرصت سره پیوږي چې اوس لکاره ورځېدل د دروازې بند ده.
خو یو اشاره خورته کوي، یو لنډه یادونه خو یې وکوي، لنډه ډیره مختصره.
هغه خو دا و چې دا خو لومړی مثلا د نړیوال بانک په کومکونو پر ډیره ولاړو دی، اوسه برخه نو هغه کومکونه قطع شول، هغه نور نه. بل دا و چې دا کوم فیس چې کارمندانو به په مختلفو د اداراتو په کارمندان معرفي کول فیس به ترلاسه کېده، هغه ادارات له ډیر خپل له بحران او مشکلات سره مخامخ شوي. نو غینه شکولای او بل دا و چې هغه لازمه کوم هغه علاقه او هغه د ظرفیت ډولولو برخه کې چې کوم میارونه هغه میارونه مختل سلمای د لاله
بله
سیستمونه چې بشپړ شوی وو چون هغه کوم کمپنی شرکتونه چې وجهه سره قراردادونه سی وو هغه چې دا کوم قیودات وځ سی نو د دې تابع وو نو بس هغه په خپل شکل هغه هغه کوم همکاري نه لري هغه په پټه په ولاړ دي او کوم سیستمونه چې روان دي نو دا کې دي چې هغه رقم چې توقع دي په هغه ډول باندې مختنه دي نو بیا هم یو سنه سره کوم په خواني همکاران مامورین چې شته چې په پیږي اگر خپل حاصل کې نو خدای نو توفیق واړو چې په دې برخه کې کار وکړي ځکه دا د کلونو کلونو زیاره د کوپکونو او تشکیلاتي برخه د منابع بشري اړوند مسایل خو تاسو به تر معلومات کیږي چې یو اساسي برخه هغه د تاکلو د استخدام ده د کارمندانو د مختلفه کچا نو هغه میارونه چې دی هغه ډیر زیات فرق کړی ده نور په هم په هر برخه کې چې د کارمند دغه ظرفیت تړونو برخه کې چې کومه مسله وا هغه هم د کارمند ارزونه دا او د کارمند ارزیابي دا او نور برخې لري ارتقاء ده تشکیلاتي برخه کې مقرراتي برخه کې نو متاسفانه اغیز پریوته ده په مختلفو برخو کې خصوصا چې زما معلومات دي نسبت بیا نورو ادارات نا کېږي چې د افغانستان بانک په دې برخه کې لکه هغه پاتې شوی لکه مسول پاتې شوی په ټول کې بیا په ټول حکومت کې بیا وضعیت له بعده مرغه ډېر د توقع د تصور خلافه لازم معیارونه پام کې نه نیول کېږي.
کور مو ودان ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب. وړاندې بیا د خبرونې په دوام کې به د هم راته وایاست چې د ماشومتوب دوره مو چیرته تیره کړې، زیږیدلی په کوم ځای کې یاست، البته که غواړی خو اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو. زمونږ میلمه په لندن کې ډیرا افغان بشرمل پسرلای دی چې دوی په نړیوال بانک په ګډون په ځینو مختلفو ادارو کې کار کړی. له دوی نه که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ خو لمړی ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام.
مننه روغ اوسېږې سلی صاحب. سلامونه وایم، محمد ابي احمدي یم. البته پغلان تاسو ته تماس کې
احمدي صاحب
خوشحاله اوسېږې. تکر صاحب وخت نه وخت ویل موږ دغه واضح مېلمه شي بیا موږ به وقت دغه تلویزیون رادو ته موږ ډېر غوږ نیسو دل پرسید یو خاطره تاویل ستا به خاطرې لیکلې نو پسې بشرمن صاحب خو د خبرو معلومېږي چې ډېر پوه اګه سړی ده. نو په ټوله کې ما یو دوه پوښتنې وې. یوه پوښتنه بولې تکر صاحب دوه ورځې په شو کې کار کړی دی جمهوریت وخت کې. جمهوریت وخت کې تکر صاحب زیاتره وخت خلک بناري ولې چې دا سکتورو کې تقریبا غدر کې یا تقریبا رشوت خور کېږي یا داسې مشکلاتونه وو. تقریبا دوه ورځې د خپل سوج بشري منابع کې هم کار کړی، نړیوال بانک یا تقریبا کوم انجوګانو سره هم کار کړی. نو په دغه غل خار سره په خپل کټ سي کېږي. نو په ټول کې ما پښتنه دا شی وځي دغه انکشاف او غیاث کې چې بیا راغونه کارنم دی. دا ول نو په ټول زیاتره خلکو په دا ناری ولې شوراتو ته خبر کیږي. نو ما مخکې ویل چې دغه غلا کېږي، رشوت خور کېږي. نو په ټول کې ما پښتنه وشه دغه دا کار د دې شفاف او یا د دې چې کې به مخ سوي یو چا به یې اشاره یعنی رشوت به اخته تقریبا مثلا یو کوم سیستم کې به تو رانه کې دی. نه ته خدا سره د سټګل دلې کوم خاطر مونږ ته وایې یعنی نو مسدا شاید د کدار سره کې به کله نه کله څو پښتنه کې باید موږ ته شي حقایق وایي رښتیا وایي چې موږ هم پوه شو دا مشکلات وکړو. نو په دغه کې ما پښتنه
کور مو ودان ډیر مننه احمدي صاحب. سلامت اوسئ پسرلی صاحب. د دوی پوښتنه خو به مو اخیستی وایي چې داسې کومه صحنه پیښه یا مورد تاسو لیدلی چې شاهد واوسیږئ د فساد، ځکه چې په هغه وخت کې ډېرې زیاتې ادعاوې وې په دې برخه کې چې د افغانستان په حکومت کې فساد دی. او البته دا فساد په خپله د افغانستان د حکومت چارواکو د دواړو دورو ولسمشرانو تاییدوله دا خبره. خو دوی داسې پوښتنه کوي چې که تاسو د فساد د کومې ځانګړې پیښې شاهد ویلی دلای مو وي؟
مننه په خیر اوسېږي. دا خو ډېره مهمه اساسي پوښتنه ده، ډېره غټه، او دا خو له بده مرغه زمونږ دا دا دیشی حاکمیت لرو څوک سترګې نه شي پټولای. ما په دې برخه کې څوک ډېر مخکې ډېر کومه پخوای مقاله لیکلې وه، اداري فساد او د حل لارې علتونه او د حل لارې، بیا هغه وروسته په کتاب بڼه شوه چې کتاب ته دې دمه چاپ شوی نه ده، نو مختلف ماخذونه په کې استفاده هم شوې ده. نو مونږ بغیر له شکه ما هغه اساسي برخې ته کسب چې یادونه وکړه، دا هغه برخې وي چې دا ډېر یعنی هغه اسی پذیره دي، لکه پروژې اسی پذیره برخه ده ډېره، لکه منابع بشري مسایل چې دي اسی پذیره دي، هلته شکایتونه په دې برخو کې ډېر زیات کېدل. خو دا یو وضعیت و چون داسې یو ډول داسې ذهنیت په فساد اړوند په برخه کې حاکم شوی. مونږ خو ډېرې خاطرې لرو، یو خاطره نه لرو، بې حسابه خاطرې لرو. نو یو به زه داسې نوم به نه اخلم، یو عمومي یادونه به وکړم. نو کله چې زه د پروژو رئیس وم، هغه ایمیل ما سره شته ده، یو نړیوال شرکت و یو پروژې کار ځنډېدلو، نو ما ته ایمیل وکړو، هغه اوس ما سره شته ده، البته په اوټلو کې ده، رسمي ده.
پسرلی صاحب، که نوم نشئ اخیستلی، لږ تر لږه دا خو ویلی شئ چې په کومه برخه کې کار کوو؟ وزیر په کچه و، د رئیس په کچه، د معین په کچه، د پارلمان غړی و، په جمهوری ریاست کې و، دا خو به ویلی شئ؟
یو خو به د بهرنی ارخیو م، بل به داخلي، او دو مثال
مهرباني دا په زړه پورې مثالونه دي.
بالکل، بهرنی ما ته ایمیل وکړو، نو زه په جریان کې کوم چې موږ داسې یو موضوع دلته ځنډېدلې، لکه ته په دې باره کې صرف هغه موافقه وکړې، مثبت نظر ورکړې، نو هغه مبلغ مې اوس هم را په یاد ده چې اتیا زره، اتیا نو که نوي زره ډالره، نو دا به ستا شیرني کنه. نو هغه ته چې بیا ما کوم ځواب ورکړی دی، هغه به ته نن یاد ساتي، هغه اصلا نتندی هم و نه پوهېږم چې چېرته به وي. خو بیا ډېر یو مودبانه بیا ډېر معذرت وغوښتې، او ایمیل راته کړو چې هغه بیا ما ساتلی چې منایز یو خاطرات دا مثال پاتې. یو بل
وبخې، مخکې له دې چې دوهم مثال وړاندې کوي پسرلی صاحب، چې اتیا زره یې د یوه نفر لپاره شیرینی ورکوله، نو د ده د تبات څومره اختلاس یا فساد کې پیسې پاتې کېدلې، یا د پروژې ټول اهمیت به څومره وو؟
خدا دا 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 و شوندې په پروژه، خو چې د پروژې چې کله پاس تا موږ کول د میلیون ډالرو ډالرې خبرې وکړنه، نو دی یتمن دا خپل یو هغه ځان ته ساتلی او پاتې.
بله،
موږ یو پروژه لرله، نه په هغه پروژه کې یو هغه وخت کې یو میرمن و، له بده مرغه دا راغله چا معرفي کړله، د چارواکو پورې تړلې وه، څه خینه کېدله، څوک ورورې مشر و، دا نور که نه، خو دې په هغه وخت کې خصوصي کاروبار کو، نو دا هم راغله دفتر ته چاره معرفي کړمه، ولې نه راځه ملاقات او جلسه به ورسره وکړو. نو په هغه پروژه چې وه، هغه پروژه زمونږ د $15 میلیون پروژه وه، نو د ما سره په خبرو په خبرو جریان کې ویل چې زه کلو پیژنم، ما ته ویل چې ته ډېر ښه سړی، تا ته به رشوت نه درکوم، خو د دې پروژې هغه برخه به درته درکوم، مثلا یو څو فیصده، داسې 15% به دا به تعین، 15 میلیونه پروژه 15% به ورته ځای تعین.
دا په دې خاطر چې تاسو ښه سړی وست.
واو، دا یو رشوت کې نه حساب وو. نو هغه میرمن چې ده، هغه ته چې بیا ما څنګه ځواب ورکړی دی او سلامي بیا راته کړی ده، بیا هغه میرمن زما هغه جوړي، هغه بیا په دې اواخرو کې بیا هغه شوه چېرته قونسله شوله، زمونږ شاوخوا هېوادونو کې قونسل نه وروسته بیا سفیر هم ورسوه، بیا نه پوهېږم اوس لکه چې په کور ناستله.
خو ډېر وړاندې مزه چې اوس څوک خلک ونه پېژني.
نه، او نور خو د بشري سرچینو په برخه کې خدا خودس یو مقدار خو ډېر د سیاست دی، او چې ډېر هېوادوال مونږ له بده مرغه ځوانان به راغلو، بیکاري ډېره زیاته وه. تاسو به یقین ونه کړئ کله به مونږ چې یو لس بس اعلان ته ورکړ، زما خیا دي یو وخت کې 600 کسانو ورته شاوخوا نغه کړې وه، درخواستي سپارلې وه، غوښتنلیک یې سپارلی و. د 600 کسانو کې تقریبا د یو نیم سل ماسترانو او نو لسانسو، د یو نیم سل نه به ډېر اغلب زیات، او زمونږ کې زمونږ ټول 10 کسان نیول کنه، نو دلته به ډېر بوج او فشار به په سړي راته چې څنګه دا وضعیت مدیریت کړي. ته اوس مثلا یو پوزیشن زمونږ ته اړتیا ده، یو نیم سال ماستران راغلی دی ماستری برخه کې دی چرګانو څومره زحمت کړی په امید راځي او موږ لاس کا څنګه سورنو چې دا ماستر ته هدا اقل غدي کوم غا تحصیلی درجه کې ده ته وسنګ جواب ورکړي. دا دا مسل ډیر موږ ته سخت او ډیر بګران او په هر برخه کې دلته بیا تغییر ده تبديل ده ارتقا ده. نو هغه ما په هغه چې کله خپل صفه برخه کې بیا پاره برخه کې ډیر د مشوره اشاره ورته سویرا چې حتی موږ د استخدام په برخه کې ما د سی واته موږ یو ورځ تکا سپ رئیس ته وګختم موږ د بانک ریسو
bale
نو خالي صدیق یاد په خیر اوس په امریکا کې د لاري او تډیرو موږ کې ډیر قاتیو ډیر او پاک ژمن انسان ده. نو زه غوښتل ما وې راغه وا یو حکم سره او چا حکم اغیسته او په دا حکم کې اوازه څه د وچا کې دي چې د پیسې خورلي زنه ما مولا د سی اوازه د نو دا مېرام پاتیو چې تاسو څنګه حکم زور کوم او پیسې بلچا کول دي دا سره کوم قصه ده کنه وای په دې ما فوکه چې دا راه تیسته ده پیسې سره کوم کول دي مو کوي نو کړو چې دا خوري څه کنه بیا ما ورته چې سو هغه طریقه اول د لارې چې مول په دې کې په چما څومره کار کوي اکیډمیک له هغه نو دا خو دې موږ مسلک ده نو واته برخه کې واته برخه حتی په استخدام کې مو ته خو دې چې دا دغه رقم باندې دا ټولنه کې دغه مسایل ته دا مختزی او بل یو دوه خاطرې لکه ډېر پکې جالب دي چې لبا د مرغه ځکه لکه کله په خیمانم سم او کله وایم چې ښه کار میکړی دا یو وخت کې یو ځل ما غلې وام دسی هغه لبا د مرغه د څه خبره وکول یا فساد اړوند هغه می یو سو واره می ټکو دفتر نه نیو بس او موږ د امکان کې
ځکه ما فزیکی شخړه وشو
او خو هغه می په هلو با څه ذکر باندې ډیر زیات بد ولګید مې چې څنګه دومره جرأت وکړای او یو بل مشرو هغه د سی او څه مثال کړو هغه می بیا د څه لک په بیا وې خلو نو د څه مختلف تکل سیب خاطرات ست د بد مرغه فساد خو چې هغه مثال چې موږ مثلا ډیر د څه ډیر کډرونه چې کله راغله کومې ادارات ته چې موږ کار کوو نو دلته هغه قوانین او مقررات او سیستمونه دا وځه سولغه پروسې تر ډیره خاطه شفاف او هغه به نو کارونه کوشش هغه نه هیڅ زیات دي چې څومره په وسو توان کې دی غنه ډیر زیات منکار کو تاسو به یقین وکړي تکاسه یعنی په امه ادارې کې چې کارمن کار کوي معمولا د فکر کوي چې امه ادارې د نو خیر د بس څه کې نو چې ټایم پاس کوو ماموریت د چیس کو د دفتر تر راځه کنه نو هغه ما سره ټول لغه هارد ډیسک د غسته د کاپیانې دی میرونو چې ګوري زه حتی د شپې ته وی به چې دوه بجو پورې د ما غا کار حتی ما نه دوم راځه په صادقانه د ډیر همکارانو الله دې ټول ته خیر ورکړي په یو امید باندې چې دا هیواد به مونږ یو خاطه دیو او یو سم ادارې او سم حکومتداري به رامنځته کیږي نو درته لپاره مرغه حالت تعجب شنو ورته دا خو خاطرات پاتې سلو نور نو وضعیت خو دا رقم وو ساکن ده.
ډیر زیاته مننه. دوهم سندرغړی چې ستاسو هنر ډیر خوښ دی هغه جاوید امیرخیل دی زما د تخنیکی همکار په غوښتنه اله ده چې دا ستاسو هم خوښ شي دا سندره اورو.
ژوند دوبم ته یې سترګې یو ژوند ته یې ژوند
کور زمونگ وطن مور زمونگ د پیر محمد کاروان شیر د جاوید امیرخیل په اواز کې د خبرونه میلما بشرمل پسرلای دی دوی هم د امیرخیل د اواز له میناوالو نه دی د خبرونه تر پای پورې کم وخت پاتې دی پسرلای صاحب څو نورې پوښتنې هم شته چې خبرې به پیو کو مخکې له دې چې ستاسو د ماشومتوب د وختونو کیسې واورو چې تر دې ځایه څنګه راورسېدی د ماشومتوب مکتب درس د ابتدایي ښوونځي د منځني ښوونځي او لیسې او د پوهنتون یادونه به راته وکړئ خو له هغه نه مخکې ډیر زیات نور ملګري او تاسو په خپله د افغانستان لپاره مو ډیر کار کړی ډیر درس مو ویل په افغانستان کې د افغانستان په پیسو تاسو وروزل شوی د هیواد د متخصصانو په توګه اوس تاسو هم په بهر کې او ډاډه یم چې تاسو یو شمیر نور ملګري او همکاران چې هم دومره تاسو په شان لوړې زده کړې کړي دي دا به هم په بهر کې وي اوس په افغانستان کې نشته افغانستان راوتلی دي دا د وطن لپاره ډیره یو لوی زیانه ده د وطن ډیره لوی شتمنی له هیواد نه بهر نه وسیږي
خیر صاحب تکال صاحب اساسی غټ ننګونه همدغه ده او دا د تشویش اساسی موضوع همدغه ده هغه ظرفیت جوړونه چې په تیرو شلو کلونو کې جمهوري نظام کې وسوله دا په د افغانستان په تاریخ کې بی ساری وه ډیر ځوانان ډیر کسان وروزل شو تحصیل خاوندان شو تخنیکی زده کړې وکولې او لوړې زده کړې وکولې مختلف تخصصي برخه کې کار وکول لکه ECC او داسي ډیر مختلف تخصصونه دي چې د یو نظام چلولو په خاطر باندې ډیر زیات مهم اساسي دي مخصوصا د ټکنالوژي په برخه کې چې کوم تجربه چې دلاره ما د ځوانانو لیدل او سونه چې زوس معلومات لرمه لبد مرغه نه ډیر له هواد نه وتی دي څوک چې پاتې هواد نه دی وتلو په درشل کې دي اوالته چې کوم یو پاتې کیږي هغه انګیزه ورسره نشته هغه مایوسی په خبره ده بغیر له شکه دا یو ډیر غټ مایوسی زیاده الله دې وکړي چې په حالت شي په مثبت ډول بدل شي ترسو دي ظرفیتونو ته وطن جوړول په همدې ظرفیتونو باندې کیږي همدې ځوانانو کیږي باندې فکر خاوندان چي دي د دې چې ټول وخت او انرژي په درس مصرف کړی او سیز کړی دی وښه کوله چې به طاقت باندې کاس کې هغه په ټولنه کې هغه وخی په اداراتو کې هغه وخی تر څو په ادارات را مېسته شي نو دې لپاره مرغه وتی دي نو الله دې وکړي چې حالت د سیاغه سي چې بیرته هیواد ته راستانه شي دا خلا د کول دا
زه غواړم په همدا پوښتنه درنه وکم چې تاسو مثلا په څومره یو موده کې په لنډ مهال کې په منځ مهال کې په اوږد مهال کې داسې ښکاري یا داسې یو امیدواري یا په اسمان کې داسې افق درته ښکاري چې دا متخصصان به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته به د ظرفیت په جوړولو کې مرسته وکړي
دا حکومت په نږدې راتلونکو کې له بده مرغه دا حالت نه ښکاري چون مختلف دلایل لري لومړی دا چې هغه کسان چې دلته راوتی دلته د دې مهاجرت مزل کړی دا او دلته په دې لټه کې دي تر څو دلته وشي کولای تي او څه هغه په دې ژوند ته ځان ته برابر کړي او وخت سره تیر کړي نو تر څو چې دا ژوند ته برابرې دلته حالت خپلې دا بیا په خپل دا وضعیت دا یو په انسان تاثیر کې چې کېدې شي د بیا بیرته په اسانه ژوند خنه کې چې بیرته لاړ شي او بل دا ده چې په هوا کې وضعیت را مېسته کېدل دا ډیره د څه لکه سوزمنه خبر ده چون ظرفیت لوړون ته په هغه ټولونو کې په ظرفیتونو ته هغه پیښې کې چلته یو مشروعیت نظام موجود وسیږي هلته ولسواکي وسیږي هلته پروسه شفاف وسیږي د قانون حاکمیت وسیږي محاکم وسیږي عدالت وسیږي درې ګونی قواوې وسیږي دولت چې حقونه خپل سي تک او بلانس موجود وسی نظارت دی او بل نه نو دغه یو حالت چې رامنځته نشي نو
ډېره مننه
ډېره ماته
ډیر کم وخت پاتې دی د خبرونه تر پای یو وازل تقریبا 3 دقیقې څخه کم 3 دقیقې وخت لرو د خبرونه تر پای لاند راتو وایست په کوم ځای کې زیګدلی یاست درس مو ابتدایي مکتب مو چیرته ویلې لیسه مو چیرته ویلې د پانتون زکړې مو چیرته وکړي چې بیا هغه ورسته خبرې هم واورو خدای په منی در سره وکړو.
دا که د لږ وخت ما د ژوند موږ چې ټول په ماجراتونو کې تیر شوی ده، زما خو تولد په کابل کې شوی ده، بیا تل یو لغمان ته چې موږ هغه ستې ټاټو به لغمان ده، بیا لغمان کې څو وخت الته چې مکتب و شهید مولوی حبیب رحمان لیسه کې سوسن تنفلوستی دی، بیا مهاجرت تر پیښو، بیا پیښور ته لاړو، پیښور کې مختلف لیسو کې اخري شاهبودین غوري و، بیا غنو وروسته بیرته راغلو، بیا کابل ته راغلو، بیا کابل کې بیا نور اخوا دی پچنونو څه زده کړو کولې، اوس بل اخره سره ته دیسې راورسید.
او پوانتون مو مخکې لدې چې مستری پروګرام ته لاړ شي یا د مستری او لړۍ پیل کړي، پوانتون مو په کوم ځای کې ویل؟
ما خو لسانس د افغانستان امریکای پونتون کې لسته ده، او لسانس هلته فرصت برابر شو، بیا ما په امریکای پونتون کې دا ولست، او بیا نو نور ته غته څنګه بیا نور نو پروګرامونو مختلف هم لسانس دوره والته موږ بشپړ کړو، هم یو د حقوق یو سرټیفیکټ دره او استنفورد لا سکول یو قانون باغ د مکتب ته، نو هغه په امریکای کې هغه سره په هغه هنګي باندې د پروګرام دره لسانس دوره او د عمل ته بشپړ کړی، بیا غنو وستم به ماستری کوم لا وټړو.
او چې مول وستل په لسانس دوره کې دقیقا د اوریدونکو په ژبه اوریدونکو ته وایاس چې په کومه برخه کې مذاکره وکړي؟
هلته سوداګری زیاداره معمولا په افغانستان کې چې شهرت لري بی بی او طالب بچلر ان بزنس اډمنستریشن سوداګری ز یعنی کوم سوداګری ز په راکړې وکړي چې کیږي اداره چې دی څنګه سمبالول او مدیریت او دا چارې څنګه مختلار چې په دې برخه کې مال لسانس کړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه بشار مل پسرلی په لندن کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې ډیره افغان دی چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې زمونږ میلمو ښاغلی پسرلی اوس مهال په لندن کې یو مستری تعقیبوي د مستری یو پروګرام کې زده کوونکی دی، خو له دې مخکې په افغانستان کې دننه هم دوه نورې د ماستری پروګرامونه تعقیب کړیو، او دا نور جزئیاتو د شخصیت پیژندنه خو تاسو د خبرونه واوریده. د ژوند رنگونه پروګرام کې زمونږ میلمو قدر منوریدونکو ل تاسو مننه کوو چې د خبرونه تمو ترپایا غوګونیو. د ژوند رنگونه په پروګرام کې موږ تل هڅه کوو چې د ژوند په خواندورو او رنگینو شیبو باندې خبرې وکول، سیاسي او تیزو جدی باسونو نه لره په د ژوند په ډیرو خایستا او خکلو رنگونو او برخو باندې تبصری وکړو. په دې پروګرام کې مو هم له ښاغلي پسرلینه د هغه د ژوند هغه رنگینه برخه واورېده. زه احمد تکل له تاسو نه اجازه غواړم. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د ازادي رادیو د نور خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com